وشنی او نور آقا نورزی لواشی ریلی که الیاس تا ازموش وطندار و جنت ده نصیب شی. وړاندې د مخکښو شوزو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د اونیس پروګرام ته مخه کړو، 12 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د ازادي رادیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی نن سهار په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې په شهادت ورسید. افغان چارواکو او د غراز د خبريالانو بلا بلو ملاتړ بنسټونو د خاغلی دایي وجنه غندلې ده او دایي پر بیان ازادي برید بللی. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري. بل لور ته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونه کسانو د وژل کېدو خبره کوي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي.
دا سجی رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره به ونیس پروګرام مخکښو شوزو ته مخه کو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول با روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پای را سره پات شي. درنو اوریدونکو د مخکخي خزي په خبرونه کې بیا هم دوی میل منی لرم لزان سره چې وا اغلی متحره احمد زید د پکتیا ولایت مرستیاله او بل لمن سره شمیم اميري ده چې د هم د خزو فعال ده او ترڅنګ نور ډیر کارونه هم کړی دي او د بخپل لخپل دندو هم تاسو ته وایي. اغلی شمیم اميري تاسو مغه غوري خبرونه ته خره خلاص.
هم په خپل وخت سره قدرمند اریدونکو د ازادي تیاراتي اریدونکو ته تاسو ته او د ګران ملمنی ته خپل توار سره سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې خوشاله اوسئ او ښه وختونه ولرئ. زه هم خپل لنډه پیژندنه وکړم.
بله مهرباني.
ما البته د افغانستان لوري ما خو تعلق د ننګرهار سره دی او ماستری می اولی وشتي وای کی کړه دی چې پاکستان نه می کړه دی او البته می ټول تعلیم د هغې دینه حاصل کړه دی خو د تعلیم د ماستری نه ورسته بیا راغلم د خپل وطنوالو خدمت لپاره د خپل ځپل شوی خویندو ورونو مایندو خدمت لپاره زمام دغه یو اراده و چې کله تعلیم حاصل کړم نو زه به دوباره راځم خپل وطن ته د خپل خویندو لپاره به از دغه کوم هغه سره به مکه مو دا غیستون دی او مشکلات او چلاسو غریوان دی هغه د حل لارې چارې به نورو د مرستو سره
مرسته البته د نورو مرسته په بنا باندې بزور سره کومات کوم. زمګ د دغه میل منی اړیکه پری شولا بیا به هم اغلی احمد زی تاسو ما غوړی.
بله مهرباني خوره.
تاسو اوس مهال د پکتیا ولایت امرستیا لایسته د په اړه ته وایاست چې د غلطه یعنی تاسو ځان څنګه احساسوي د خزو لپاره با تاسو موجودیت اوس مهال په دغه پوسټ کې تاسو په نظر څومره مفید او ګټور وي؟
ډیر زیات مننه. لکه چې بار بار ما تاسو سره په مصايبو کې ویلي دي زه ورسته د فري او جن ریسرچ جمهور مغره کې معرفي کړم په چاته د ټولنیزو چارو په هغه کې مرستیالې پاتې ولایت مقام ته نو په شروع کې زه خپل لږ زره یې ردم په دې چې د پکتیا ولایت پښتانه داسې لږ زره جګه غوندې دي ما اورېدلی وو ولې برخلاف چې زه لاړم واقع زما سره ډېر ښه برخورد وکړو دلیل یې دا شی و چې ما خپله د دوی ستونزه خپله ما د همدې ولس د همدې خاورې د همدې منطقې یو بچی یم سره لوی شوی یم او د خپل ولس په نظم او په اراده او د دوی په اساسو نزاکتو باندې زه خپله مخکې له مخکې نه پوهېدم نو مخکې له مانه واقعا که زه دلته یم بعضې خویندو کارونه کړي وو وکیل صاحبانو نورو نورو خو د ما په ورتګ سره یو ډېر عظیم بدلون راغی د پکتیا د ښځو په کارکردګي کې هغه دلیل چې د اعتبار جوړوله ده یا اعتماد سازي ده مخکې له مانه هېڅ یوه خور وه په نوم د مسکا منګل چې هغه د جندر امره وه او همالته په خپل اطاق کې ول هغه نه بېچاره پناه وه ورته یو ننوتی په جرات سره نه شو کولی یعنې محدودیتونه ولې د ما په ورتګ سره ښځو ډېر زیات رشتو موږ اخیستلی شو پر مثال هغه ته تدریسي معاونه راغله د معرف بخش کې موږ ولسوالۍ کې چې څو کاله منتظرې وې خویندې د امرینو په حیث مکاتبو ته راغلې تخنیکي مسلکي تجربوي هغه ته امره ښځه راغله جندر امرینو معرفي شولې یعنی دا د موږ خویندو یو اخلاقي جرأت پیدا کړ کاري جرأت پیدا کړ او په زمن کې نارینه وو د دوی ورونه د دوی پلرونه د دوی خاوندانو دغه اعتماد پیدا کړ چې یو ښځم کولی شي چې په همدغه د پکتیا په اجتماع کې کار وکړي او زه ډېر زیاته خوشحاله شوم چې د لمانه زیات هغه کړی خپله اداري بس کړی والي صاحبانو کړی معاون صاحبانو کړی په زمن کې علما کرام کړی ځوانانو کړی ځوانانو د ما هر حرکت ډېر تقدیر کړی جامع مدني خویندو نو دغه د دوی په اصطلاح حمایت وو یا د دوی همدغه تشویقول وو چې هم ما ته د کار سم مسایده شوله چې زه وړه مخ په وړاندې لاړه سم هم نورو خویندو ته شو چې دغه خوشبختانه خوشبختانه زه به تاسو ته یو ښه زیری درکړم تاسو به خپله هم پرې خبرې موږ اولین وار باندې د ما په ابتکار باندې موږ ښځو ته جینکۍ ته د فارغانو د مدخل ولسوالۍ کې ما د هغه کورس د امانګي د کانکور ورته شروع کړو بیا د صبر معاون صاحب مرکز کې شروع کړو تاسو قبول کړئ نسته کړل چې هغه کومه ښه طرحه چې رئیس صاحب جمهور ورکړې وه کودونه ورکړي وو د ښځو لپاره زموږ د کانکور ټولې خویندې کامیابه شوې یعنی دا بیخي د پکتیا په تاریخ کې یو لوی بدلون دی چې اصلا تصور کېږي نه خو هغه له درملنې نه څوک پورته نه تلل ولې نن ورځ موږ ته موږ خویندې په اقتضا مدخلو نه ولسوالۍ نه پټان نه فضل سمکنی نه ځاجي اروپ نه سید کرم نه له دې ونه دوی مختلفو ډېرو جګو پانځای ته کامیاب شوي فرض مثال دوی هغه ته کامیاب شوي کمپیوټر ساینس ته کامیاب شوي اقتصاد ته کامیاب شوي زراعت ته کامیاب شوي تعلیم تربیې ته کامیاب شوي چې دا اته سوه خویندې چې امتحان ورکړي هغه ټوله کامیابې شوي یعنې دغه موږ په دې باندې کوو چې دغه یو اخلاقي جرأت ده چې د موږ خویندو د اسلام په چوکاټ کې چې د دوی حق ده چې باید تعلیم وکړي نن ورځ موږ خویندې او یوه لوره غټه ستونزه هم د پکتیا همداه وه چې موږ کدرونه نه درلودل فرض امرین اکثریت استادان نارینه دي او د موږ مشکل به په دې کې ده د پکتیا د خلکو چې جنکۍ غټې شي چې استادان نارینه دي بیا هغه کورو کې کېدی نو دغه خویندې چې د موږ لونه په خیر سره دوی فارغه شي نو د دوی به دغه غټه لویه ستونزه به د پکتیا ولایت په تعلیم تربیې بس کې په صحت بس کې په مختلفو بخشو کې به زه په دې متيقنه وم چې انشاءالله حل به شي دا تقرر د کانکور ورز مثال نور زیات مسایل دي چې د ما په ورتګ سره مخکې له دې نه چې دومره د باندې یعنې خلکو نارینه وو داسې لږ بې اعتباره غوندې وې په دې ښځو ولې هغه کوم مدیریتي بخش چې ما کومه معلوماتو مطالعه چې ما له خپلې ټولنې درلوده د دوی په همغه احترام باندې چې زه ورسره وړاندې لاړم نو دوی هم لبیک ورته وویل هم زه حمایت کړم هغه خپلو اولادو ته لوڼو ته خویندو ته اجازه ورکړه او له دې نه ډېر زیات خبردار ده چې زه تر بنډ پټان پورې لاړم یعنې هر ولسوالۍ ته چې موږ تللي ولسوال صاحبانو د احمد آباد، سید کرم، د وزیز آغا میرزکی، د تمکنی و د دند پتان، یعنی دا دیر لیلی ولسوالی دی. هر یو تسی مختلف د معرف بخش مختلف بخشو که دیر زیاد لیمان مغنی آغا کرد، پذیرایی وکرد، قدردانی وکرد، ما ته د ملال پوړنې سره واچو زیات زیات دي موږ او موږ هغه د دوی مشکلات مانن سره د معرفه دا سره وته دي چې مشکلاتونه ټول راټول کړل هغه را انتقال کړل مرکز ته تا کوم امکانات دي چې په مرکز کې هسې د رئیس د معرف په همکاري د والي صاحبانو په همکاري د موږ په همکاري هسې دلته نه کېږي هغه م انتقال کړل وزارت معرف ته نو د ما ورتګ سره واقعا زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم چې زموږ خویندو ته لاره د تعلیم او لاره د کار آماده سوه. مخکې م دوی کارونه کول، دې کې شک نه و، مخکې له دې نه م و، خو په مشکلاتو محیطي ستونزې وې دا وې. ولې زما په ورتګ سره هغه اعتماد چې فرض مثال دوی ته ثابته سوه چې هغه ښه مدیر هم کېدلی شي، ښه رهبر هم کېدلی شي. اوبسېږي لږ مریض یعنی هغه شی چې مخکې له دې نه دوی تصور نه کوو چې هغه زه به څنګه معاونیت وړاندې بوځي، یا به څنګه فرض مثال دوی به رهبري به وکړي، یا به څنګه دا ولسوالۍ ته لاړ شي، یا به څنګه دا غونډو کې خبرې وکړي. نو ما همېشه چې کوم غونډو کې برخه اخیستې ده، زیات ولس له خپل تعلیم و تربیې ته تشویق کړی ده، د وطن د وطن د محبت دې لپاره، د صلحې لپاره، د وطن د خپل وطن د ارزښتونو لپاره په ټولو غونډو کې ما دوی ته ویلي یګانه هغه څه چې موږ له دغه بدبختۍ نه خلاصوي هغه به زموږ تاسو تعلیم و تربیه وي. موږ ډېر سخت مشکل په پکتیا کې په ټول افغانستان کې لرو چې جنګ روان ده، د موږ زیاته خویندې کونډې دي، هغه بېچارهګان وړکي ماشومان ورته دي، هغه بې سرپرسته دي، هغه بې عصري دي. موږ سره دنیا واقعا کومک د تاسو له طریقه موږ په ټولو دوستانو که افغانان دي که خارجیان دي دغه کسانو ته د حمایت لپاره باید داس دلته ګاچ د دولت له خوا نه، موږ دولت له خوا نه کار کېږي، خدا بسنده نه ده. زه دغه مرکزونه جوړ سي چې دا بې سرپناه ماشومان دغه
بیچارهګان هم ست کیو مکتبونه وایي. احمد ان شاء الله چې دغه خبرو ته بیا را شوز مګ اوریدونکو هم دا اوس په کرخه دي. یو پښتنه باز بل هم له تاسو نه وکما د آمادګي کانکور یا د کانکور د تیاریانو په اړه باندې چې تاسو دنجونو لپاره په پکتیا ولایت کې جوړ کړی وو، کدارته وایي چې دغه په دولتي بودیجه باندې جوړ شوی و دغه آمادګي د کانکور د دې مصارف کدا تاسو په خپل مالی توان باندې جوړ کړ، او څه تمه کیږي چې دغه جنونی به ټول کې جذب شي او د دوی په وړاندې بستونزې بیا نه وي؟ خو دغه پښتنو ځواب به بیا وروسته راته ووایست. اوس به یو ځل بیا هم اغلی امیری ته وار ورکو، ځکه چې د دوی د تلیفون کرښه لږ مخکې قطع شوله. اغلی امیری بیا هم ښه راغلاست، که دا راته ووایاست چې ستاسې په وړاندې په پاکستان کې چې کله تاسې زده کړې کولې ستونزې او ننګونې وې، لکه څنګه چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان نجونو په وړاندې شته؟
پاکستان افغان مہاجر پہیش باندھے واقع شیو منگام کو مہاجرت کے لیے شیو جہاد کے لیے شیو تم سر خو زمنگا یو ارادہ او یو مقصد دا چې موږ په خپل دغه مهاجرت په وخت کې د خپل وخت دغه څنګه سره یعنی لاس گریوان او دغه څنګه موږ په ځان باندې حاوی نه کو، زمنگا هدف بدای چې کله موږ خپل د تعلیم حاصل کو نو موږ خپل افغانستان ته بیرته دو هغه خویند لپاره چې هغه موږ ته ضرورت لري، د هغې د حق د دفاع کولو لپاره، د هغې د مشکلاتو راجګولو لپاره موږ د هغې سره کومک وکړو. نو دغه کله ما خپل ما تاریخ لا تکړه نو په اول فرصت کې ما خپل اراده وکړه چې به ان شاء الله تعالی بیرته افغانستان ته زما خپل خویندو او میندو او هغه کسان چې هغه خویندې چې زپل شوي دي، اوازونه د اوازونه څوک نه اوري، نه فامیل کې، نه جامه کې، نه ټولنه کې، ظاهر دوپاره د کار وکړم. نو همدغه سبب شلو چې ما خپل مبارزه شروع کړله. یعنی زه هول چې راغلم ما وظیفې پسې منډې ونه کړلې، ما خپل شخصي مبارزه شروع کړله. شمشاد د تلویزیون د طریقه ما د خوایند د خرچ کولو لپاره په هر پروګرام کې برخه واخیستله. ستونزې هغه ستونزې چې زموږ په خوایندې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې، د وظیفې په برخه کې، د صحت په برخه کې، د هر توپیرو هر ناروا چلند چې ورسره کېږي د هغې د غږ جګولو لپاره موږ هڅې ځلې شروع کړلې. مختلف خوایندې هغه چې زما نه مشران وي په عمر کې په تجربه کې د هغو سره مې رابطې شروع کړلې، د هغونه مې مشورې اخیستل شروع کړلې او ما ورته یو طرحه جوړه کړله چې څنګه موږ کولی شو هغه ښځو لپاره موږ کارونه وکړو چې د هغې غږ څوک نه اوري، څوک حتی هغه فامیل چې فامیل کې اوسېږي د هغې غږ نه اورېدل کېږي. مثلا یو جنۍ ده غواړي خپل تعلیم وکړي خو مور او پلار یې اول ورته وایي اول زه اقتصادي وضع مې ښه نه ده، په تا تعلیم نشم کولی، په زوی باندې کوم. دغه زما هدف دا و چې زه دغه تاوتریخوالی او دغه توپیر چې د ښځې او د سړي د زوی او د هلک په منځ کې دی د دې لپاره زه ډېر کار وکړم او د ښځې هم اهمیت په ټولنه کې یعنی دغه کومه راجب کړم او ټولو ته دا ثابته کړم چې که تاسو خپل زامنو ته احترام لرئ، خپل زامنو ته خپل زامن هم د قدر ور دي، همداسې ستاسو لورګانې هم د قدر ور دي. نو همدا سبب شو ما په ډېر لنډه موده کې په شمشاد تلویزیون کې، په اریانا تلویزیون کې، په هر تلویزیون کې ما د هلې ځلې شروع کړلې، که په فارسي که په پښتو په هره ژبه باندې. یعنې زما ته همدغه یوه لاره ښکارېدله چې زه خپله د میډیا طریق نه خپل د خویندو هغه خویندې چې په ولسوالیانو کې اوسېږي، لرې پرتې سیمې کې اوسېږي، هغه خپل غږ نه شي پورته کولی، حتی هغې ته فامیل اجازه نه ورکوي چې هغه خپل غږ چې کړي. نو ما زما کوشش وکړو چې د هغه خویندو د ټولو خویندو یو غږ شم. همدا سبب شو چې ما ډېر زیات پروګرامونه کې دغه په شراکت او شریکه شوم، خپل خبرې مې وکړلې او واقعتا حتی رئیس جمهور زما د پروګرامونو ستاینه وکړله او ما هم ډېر زیات د ښځو یو دوه د رئیس جمهور صاحب سره مې یو دوه ملاقات ولرلو، د جلال آباد ښځو ستونزې، د نورو ولایتونو ولسوالیانو ستونزې چې هغه البته د ښځو ټول ستونزې یو قسم ستونزې دي خو بعضې ولسوالیانو کې چې هغه ډېر زیات ځپل شوي دي، د تعلیم، د صحت، د هر دغه نه وروسته پاتې دي. نو د رئیس جمهور سره ما ډېر زیات خبرې وکړلې چې موږ باید هغه کسانو ته، هغه نجونو ته مکتبونه جوړ کړو، پروګرامونه جوړ کړو، ترینینګونه ورته ورکړو تر څو کولی شي هغه تعلیم حاصل کړي، هغه په مختلف یعنی په خپو باندې ودرېږي. او زما یو خبره دا وه د رئیس صاحب جمهور نه چې هغه په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا موږ سره وعده کړې وه چې د ښځو لپاره به یو علیحده پوهنتون جوړوم. زه دا نه وایم چې ښځه او نارینه یا ښځې یا خویندې یا ورونه یو ځای درس نه شي ویلي، نه بالکل یو ځای ویلی شي، خو زه غواړم چې په نورو په نورو هېوادونو کې د ښځو لپاره هغو خپله مثلا که موږ نږدې پاکستان ګور فاطمه جناح میډیکل کالج د جنکیانو لپاره خاص کر جوړه شوې ده. نو زما هم دغسې یو اراده و، رئیس صاحب جمهور خپل دغه کمپاین کې هم ویلي وو چې زه به د ښځو لپاره یو پوهنتون جوړوم. نو ما هغې ته خپل طرحه وړاندې کړه چې هغه فامیلونه چې نه غواړي د خپل لورګانې یا اولادونه د هلکانو سره د تعلیم لپاره اجازه ورکړي، نو رئیس صاحب جمهور صاحب ته نه ما ډېر زیات خواهش وکړه. البته زه تنها نه، زما نور همکاران ما سره وي چې د ښځو لپاره د جنکیانو لپاره یو علیحده پوهنتون جوړ کړي چې څه به معالجوي پکې وي، استعمالجي پکې وي، د استادانو یا تعلیم تربیې لپاره یو پروګرام جوړ وي، هر هغه شی وي چې د ښځو دغه لپاره ډېر زیات قابلګي یا نور داسې پروګرامونه. نو رئیس صاحب جمهور موږ سره وعده کړې ده خو تر اوسه پورې د رئیس صاحب جمهور وعده فکر نه کوم چې عملي شوي یا عملي کېږي. نو دا به موږ هم یو هلې ځلې به بیا شروع کوو ان شاء الله تعالی، د ننګرهار د ښځو په نماینده باندې ان شاء الله رئیس صاحب جمهور سره به زه بیا ملاقات کوم او دغه وعده ورته ان شاء الله بیا دغه کوم په یاد دغه کوم چې دا موږ سره دا وعده پوره کړي او په ننګرهار کې خاص کر د ښځو لپاره یو دانه پوهنتون جوړ کړي تر څو د ننګرهار نجونې، ماشاء الله ننګرهار نجونې په هر دغه کې مخکې پرمختګ کړی دی. زه چې کله ننګرهار نجونې ګورم ډېر زیات افتخار کوم، ډېر زیات خوشحالېږم. خو دغه د رئیس صاحب جمهور نه به زمونږ دا تقاضا وي، د ننګرهار د خویندو همدغه تقاضا وي چې زمونږ دپاره یو علیحده پوهنتون په جلال آباد کې جوړ کړي تر څو دا زمونږ پرتې سیمې نجونې چې نه شي کولی د روزانه لاړ شي راشي د دې دپاره لیلیه جوړه کړي، د دې دپاره ډېر زیات یعنی زمینه برابره کړي چې دا د تعلیم دپاره لاسرسی پیدا کړي. ډېره مننه.
بلې، ډېره زیاته مننه اغلې اميري. بیا به هم اغلې احمد زی ته راشو. اغلې احمد زی، تاسو مې ربني وکي.
مننه. د ما کوم کورس موږ شروع کړی، هغه د زیات قابل دی
هغه نه د څه ډېره زیاته بودیجه ما نه ده په مصرف کړې.
هغه
اولینه دوره جنکیانې وې د احمد ابا بیا ما د دوی په خواښه باندې یو استاد ورته استخدام کړ. هغه ته مې تنخوا ورکوله، بیا د دوی ته مې کرتاسي او دال معرفه ورکړې. ممتان زاراته به هم د کار کوو. خوشبختانه خوشبختانه د ولس کسه وي دوی ته کانکور کې برخه واخیستله، د اولس والا ټولې اخیستې وي، کامیابه شوي. نو دا خبره ما په دې باندې یاده کړه چې دغه موږ لږ لږ فرض مثال دغه ابتکارات وکړو، د دغه مظلوم او د هغه سیمې چې ډېر زیات تهدید لاندې دي، هغو باندې فرض د اقتصاد لپاره نه شي کولای چې خپلې برنامې وړاندې بوزي. نو دا به کولی شو په شکل دی یو مثال ما تاسو ته وویل چې ډېر ښه تاثیر یې وکړو. همدغه چې د موږ ابل معاون صاحب غم په مرکز کې داسې دی ته واده موزي وروسته له ما نه هغه کو شروع کړو نجونو ته چون دغه د آمادګۍ د کانکور دلته مشکل دی کې داسې پکتیا کې نارینه و لپاره هم دومره ډېر کورسونه نهشته لکه دا د آمادګۍ د کانکور نور لکه کابل کې چې دا یا جلال آباد کې دا یا مزار یا هرات نورو جای کې محدود دي، ډېر کم دي. اصلا ما خو بیخي لیدلیم نه دي، خو محدود شاید وي، ولې هغه د جنکۍ ته خو بیخي امکان دی. موږ دا ابتکار په دې باندې وکړو چې اکثره وخت به د جنکۍ ورتګ پانتون ته ډېر زیات مشکل و. د دغه کار سره دوه کارونه دلته هغه شي. خو رئیس صاحب خیر میسیږي تحصیلات عالي دغه نوې طرحه چې ولایتو ته مشخص کودونه ورکړي، یعنی مشخص سنفونه کې هغه وکړه لکه په شورا ولایتي کې چې باید حتمن دې ښځي، یعنی دا دف دا شی و. د دغه دې کار دا ښه نتیجه ورکړه چې تنه د پکتیا جنکیو خپل منځ کې دوی رقابت وکړو، یعنی نالکانو سره رقابت نه و. یو دې کار فایده ورته کړه، دوی چې دغه موږ همکاري ورسره وکړه، نو دا څه چې موږ ساکه ډېرې زیاتې جنکۍ په کانکور کې کامیابه شوې. نو زه به یو موضوع تاسو ته ووایم، بعضې خلک یا میډیا یا د نور کسان ځینې مسایل ډېر زیات وړاندې کوي. زه خو ټولې پکتیا کې وګرځېدم، فقط د پکتیا خلک د دې موضوع لپاره چې دوی لږ زره ده نجونې خویندې دا فرض مثال په ساتي له کاره یا د تعلیمه د دې ممانعت کې یګانه دلیل بې امنیتي او د لارې وضعیت ده. یعنی دوی وایي چې خدای نه خواسته موږ پښتانه خلک یو، سبا موږ ته کوم پیغور پاتې نه شي. د پکتیا خلک واقعا روښانه خلک دي، متمدن خلک دي،
بلې. ډېر ښه اغلی احمد زی. اغلی امیری، د نجونو په وړاندې عمده لاملونه څه دي چې دوی لا تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟
ډېره مننه. ګوره، تنها په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې زمونږ انجونې، زمونږ میرمنې، زمونږ خویندې، زمونږ میندې د مختلف تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. عمده عوامل چې دی موږ به ټول نه مخکې دا وایو چې د علم کمی دی، د تعلیم کمی دی، د ښځو حقوق ناپوهي، یعنی څوک نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه شی دی. عامه پوهاوی د ښځو د حقوق په باره کې نشته دی. بعضې انجوګانو، بعضې دولتي ادارې البته که کار وکړلو، داسې بنیادي کار یې ونه کړلو، داسې سرسري کار یې وکړلو. د جندر په نوم باندې ښځو یې د کورونو نه راوویستلې، او د جندر د توپیر تفریق د دې دپاره پروګرامونه او ټریننګونه شروع کړو. خو اصلي اساسي خبره چې وا د ښځو د خپل کور کې خپل مسایل څنګه حلېږي، د مشرانو په طریق باندې څنګه حلېږي، ښځو او میر څنګه خپل مسله حلولی شي، دغه باندې ډېر بحث نه کړلو. او دغه بعض انجوګانو چې کارونه شروع کړلو، صرف تاوتریخوالی د دې په سبب باندې اضافه شروع کمی نه شروع. موږ ګورو چې بعض ځایونو کې چې ټریننګونه دایر شروع د جنډر په نوم باندې، صرف ګورو موږ ښځو لپاره ټریننګونه هلته جوړ شلو، ښځو ته دا پوهه ورکړو چې تاسو خپل د سړي نه څومره حق غواړئ. نه، حالانکه ګوره، هغه احمد خور وویلې موږ مسلمانان یو، الحمدلله، کوم عزت، کوم وقار، کوم دغه چې ښځې ته په اسلام کې ورکړل شوی دی، د فکر نه کوم چې یو دین کې ورکړل شوی وي. ځکه بي بي خدیجه رحمت الله علیه تجارت کولو، ښځه کولی شي په اسلام کې هغه ته اجازه د کار شته دی، ښځه کولی شي حضرت بي بي عائشه غوندې مفکره جوړېدای شي. نو موږ په اسلام باندې ډېر زور وانه چولو، د جندر په نوم باندې چې جامع موږ ته د جندر نوم راکړی دی، او د سړي او د ښځې دا رول جدا کړی دی، په دې باندې موږ دا ټریننګونه واخیستل، بیا پیسې مصرف کړلې، ډېر زیات
پروګرامونه هم جوړ کړو چې نیمګړی پاتې شول، بعضې موسسې بندې شولې، بعض خلکو دا قبول نه کړو، بعض ذهنیت راضي ونه کړله چې نه کله داسې مسله پېښېږي، کله داسې ستونزه پېښېږي، نو موږ اول خپل کور کې، خپل فامیل کې، خپل اسلامي نظریاتو په نگاه کې کولی شو چې هغه ستونزه حل کړو. نه، داسې یو ماده، داسې یو قانون یې جوړ کړل چې که ښځه سړي سره ستونزه پیدا کړي او سړی ښځه په یو څپېړه ووهي، نو هغه کولی شي چې هغه لاړ شي دادا ته خپل هغه عریضه هلته ثبت کړي. نه، داسې امکانات نشته. دی ډېر زیات عوامل دي، یو خو ورسره هغه عناناتو، فرهنګ، کلتور او مدسالاري ده چې موږ ویلی شو چې زمونږ په جامه کې همیشه مرد اوچت ګڼل کېږي او ښځه حقیق دغه کېږي. کله چې یو ماشوم پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، نو د دې نه ټول موږ حتی خپل فامیل نه، خپل کورنۍ نه علاوه موږ همسایګان هم په هغې باندې ډېر خوشحالېږي. خو چې کله جنۍ پیدا کېږي، نو په هغه په وی باندې پیدا کېږي چې اوس پلاني کړه جنۍ وشوله. حالانکه نه، په موږ اسلام ته وګورو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه خو فرمایل دي چې لور چې ده رحمت ده. څلوېښت ورځو پورې که چا کره دا لور پیدا شي، نو هغې کره رحمت ورېږي. لیکن موږ که د اسلامي هغه نظریات، اسلامي اصولو سره کار ونه کړو، زه نه پوهېږم چې تاوتریخوالی به کم شي. زه فکر کوم که د غرب هغه اصول، هغه جندر لفظ استعمالېږي چې موږ ته رول مشخص کړی دی د سړي او د ښځې، په هغه یو لفظ باندې موږ مخکې لاړ شو. زه نه پوهېږم چې دا تاوتریخوالی به د ښځې کم شي، بلکې زیاتېږي. بله خبره دا ووایه چې مسله دا ده چې موږ ښځو ته احترام نه لرو. البته ډېر معذرت سره دا نه وایم چې نه کمتر داسې کسان شته چې ښځه وایي، ښځه بس ښځه ده، ښځه د څه شي دپاره ده؟ ښځه د کور دپاره ده. بعضې خلکو ته که ته وایي چې د خپل لور باندې تعلیم وکړه، نو هغه ته یې وایي که ښځې باندې زه تعلیم وکړم، کور باندې تعلیم وکړه، نو هغه خو ځي کور ته، دلته هم کار کوي، خپل کور کې هم کار کوي. خو دې خبرې ته نه متوجه کېږي چې کله د هغې مېرمن، د هغې خور، د هغې دغه مریضېږي، مستقیم هغه یو نارینه ډاکټر ته څنګه لاړ شي؟ که هغه موږ په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو، یو ښه معلومه جوړ نه کړو، یو ښه تعلیم یافته ښځه، یو ښه تعلیم یافته ښځه ستا د کور ټول رول لوبولی شي. ځکه چې ټول د کور رول چې لوبوي، یو ښځه لوبوي. نو که یو تعلیم یافته ښځه چې هغې ته تا تعلیم ورکړي، هغې ته ډېر زیات پوهه، هغه ډېر زیات پوهه ولري، هغه خپل حقوق سره سره د خاوند حقوق پېژني، د خواښې حقوق پېژني، د همسایه حقوق پېژني. زه فکر نه کوم تعلیم مهم شی دی. کولی شي چې موږ خپل هغه تاوتریخوالی په دې صورت باندې اول قدم دا واخلو چې جنکۍ چې کله موږ خپل زامنو باندې تعلیم کوو، لورګانو ته مساوي حقوق ورکړو. د صحت نه واخله، تعلیم نه واخله، پوشاک نه واخله، حفاظت نه واخله، یعنې هغه مینه چې موږ خپل زامنو ته ورکوو، خپل لورګانو ته ورکړو. زه په هلکانو یا زامنو په مغزه کې دغه فکر، دغه نظریه کې نه وو چې دغه جنۍ ده دا تر کوره پورې قید ده، دا ستا حاکمه ده، چې هر څه وایي نو دا به کوي، او څه چې هر څه وایي نو دا به نه کوي. نه، هغه هم ازادي غواړي، هغه هم آزاد ده، هغه هم آزاد مخلوق پیدا شوې ده. زه دا نه وایم چې ازادي معنا دا ده چې هغه لکه هلکانو غوندې په کوڅو کې خدا نه خواسته تیر وګرځېږي. نه، هغه د تعلیم ازادي ورسره شته، هغه د صحت ازادي لري، هغه د اعلی تعلیم حاصلولو ازادي لري، هغه د خپل د خوښې واده ازادي لري، هغه د کور یا کورنۍ د فیصلو په دغه کې برخه اخیستلی شي ازادي لري. هر یو برخه کې هغه، کله چې موږ د حقوق ښځو ته ورکړو، زه فکر نه کوم چې کله د جندر لفظ چې دا غرب استعمالوي، د موږ په جامه کې هم د جندر دپاره داسې لفظ پیدا شي. نه، زه همیشه همدا خپل هر پروګرام کې وایم چې الحمدلله موږ داسې یو دین، یو داسې مذهب لرو چې ټولو نه ډېر زیات احترام او ښه حقوق او لوی حقوق چې ورکړل شوی ده ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی. تاسو ما ته دا وښایئ چې په کوم مذهب کې اوله ښځه تجاره پیدا شوې ده؟ بلکې ما څنګه خپل مخکې خبرو کې وویلې، حضرت خدیجه رحمت الله علیه هغې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره تجارت کول، حتی باعث د دې شلو چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یې نکاح وکړله. بله خبره موږ برازو د حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه، زمونږ بل بی بی چې ده هغې هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو صحابه او سره شریک کول، او د هغه په اړه به خبرې کول. نو څنګه موږ ته واځي خلک وایي چې ښځه حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي؟ تاسو ما ته دا لږ وایي چې په کوم صورت کې، په کوم آیات کې، په کوم حدیث کې، په کوم پیغمبر، کوم صحابه دا خبره کړې ده چې تعلیم ممانعت نه؟
ډېره زیاته مننه اغلی اميري له تاسو نه، او اغلی احمد زی له تاسو نه هم مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هواوري د اف ام 103.5 صفه په یاد لري.